Bu da nikah zorudur.
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. آریانا افغان هوایي شرکت وایي هیڅ یوه الوتکه یې نه ده غورځېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پېښور کې توقیف شوی دی. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه خپرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. لمړی خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي تر اوسه یې سیستم په غزنی کې د الوتکه د لویدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قاعدو شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې، او د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي تر اوسه یې سیستم په غزنی کې د الوتکه د لویدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کارکوونکي په غزنی کې د الوتکه د لویدو راپورونه څېړي او وروسته به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په دهیاک ولسوالۍ کې د آریانا شرکت الوتکه لویدلې. لږ وروسته والی وحیدالله کلینزی هم خپله دا خبره واخیسته چې ګواکې د آریانا الوتکه د لویدلې وي. هغه ویلي الوتکه لویدلې خو څرنګوالی لا معلوم نه دی. د آریانا شرکت سرپرست میرویس میرزاکوال هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کومه الوتکه نه ده غورځېدلې.
کوم راپورونه چې په رسنیو کې خپاره شوي چې ګواکې د آریانا کومه طیارې سکوت کړی یا غورځېدلې ده، کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردۍ له لارې مونږ دوه پروازونه لرل، د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیکه مرغه کابل ته په خیر نشاستې کړی، یعنی تر دې دمه د آریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدلې نه ده.
د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي نن یوازې د غزنی په گاوند د شرنې په هوایي ډګر کې یوې پوځي الوتکه بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندوز ښار کې به د جوګي قوم لسګونه ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کندوز ښار کې دوه شپېته جوګي کورنۍ اوسي چې شاوخوا سل ماشومان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټولو ولایتونو کې د دغه قوم د ماشومانو د پیژندلو سروې پیل شوې چې ښوونځیو ته د تګ لارې چارې ورته ولټول شي. جوګیان څه باندې سل کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د دوی شاوخوا شل زره کورنۍ میشتې دي. د افغانستان حکومت سږ کال په ملي بودیجه کې 50 میلیونه افغانۍ دې ته ځانګړي کړي چې د افغان سکانو او هندوانو مذهبي ځایونه پرې ورغوي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړي سلاکار سندپال سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خلک د حکومت له دې ګامه خوښ شوي او د برابرۍ حصه ورکړی دی. په خاطر د افغان سکانو او هندوانو شکایتونه کړي چې حکومت د ستونزو هواري ته کار نه کوي. دغه کسان اوس په ولسي جرګه کې یو استازی هم لري. ولسي جرګه تیر اونۍ د 1999 مالي کال بودیجه تصویب کړه. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ په سلیقوي چلند تورن کړی او ویلي دي چې دغه پوځ ځینې کسان نیسي خو د هغو ډلو ملاتړ کوي چې افغانستان کې جنګیږي. پښتین د پاکستان پر پوځ او طالبانو هم نیوکې کولې او څو ځله د پاکستان د پوځ د کړنو پر ضد پراخ اعتراضونه رهبري کړل. له دې وړاندې افغان حکومت او امریکا هم د پاکستان په حکومت نیوکه کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی ځایي حرکت دی چې د پاکستان په حکومت توند نیوکه کوي. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنی واوري او طوفان د کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. په دغه ښار کې د ترانسپورتي وسیلو تګ راتک بند شوی دی او ټول ښوونځي هم نن رخصت شوی دی. د نورسلطان د هوایي ډګر ویاند جینس احمد جانوف خبریالانو ته ویلي دغلته تر نامعلوم وخته الوتنې هم ځنډېدلې دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د بیړني حالات تر پای ته رسېدو مخکې باید له ښاره ونه وځي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونالد ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څېړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ښاغلي بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلي بولټن ادعا کړې چې ډونالد ټرمپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه کړي. په دې څېړنو کې د ټرمپ د پخوانی مرستیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ټرمپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ټرمپ هیڅکله د اوکراین مرستې په څېړنو پورې نه دي تړلي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما ژاووی پرونه ویل چې کورونا وایروس په سرعت سره په خپرېدو دی. هغه په یو خبری کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ شوي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې د آریانا افغان هوایي شرکت وایي هیڅ الوتکې سقوط نه دی کړی. د دې شرکت سرپرست رئیس د هرات کابل او هرات ډیلی د الوتنو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستی کړی او د ډیلی پرواز د خې وروسته په ډیلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشاست وکړي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. پښتین ولې او څنګه نیول شوی؟
د شپې 2 بجو ټیم کې د پېښور شاین ټاون نه دی په یو کور کې و. هغه کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والی د هغې نه ویوجت کړي دي.
د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. د دې کمپاین پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو. د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره پکې وموندل شو له یو افغان محصل سره هم خبرې کوو.
نن د موږ افغان مسؤلینو تصمیم ونیول چې موږ په ووهان ښار کې هیڅ کوم د دې تقاضا نور نه کوو چې موږ د دې ښار وباسو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو ویرول د هغو د کرارولو لپاره کوم ناوړه اغیز لرلی شي. د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. آریانا افغان هوایی شرکت وایي هیڅ الوتکې سقوط نه دی کړی. له بلې خوا د افغانستان د ملکي هوایی چلند اداره وایي تر اوسه د دې ادارې سیستم په غزنی کې د الوتکې د لوېدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. له دې مخکې د غزنی والی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې د آریانا شرکت یوه الوتکه غورځېدلې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د موضوع حقیقت څه دی په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان د کابل استودیو په خپل راپور کې نور جزئیات راکوي. خپل راپور کې نور جزئیات راکړي.
بله تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل د آریانا افغانوي شرکت مسؤلین وایي د دوی کوم الوتکه نه ده سقوط شوې. دغه شرکت سرپرست میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل آریانا افغانوي شرکت نن دوشنبه له هرات نه دوه پروازونه لرل چې د دواړو په اړه خبر دي او کومې الوتکې سقوط نه ده کړې.
کوم راپورونه چې پرسنوي کې خبره شوې چې ګوا کې د آریانا کومه طیارې سقوط کړې یا غورځېدلې ده، کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردې له لارې مونږ دوه پروازونه لرل د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستي کړی او د دیلی پرواز څو دقیقې وروسته په دیلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشاست وکړي. یعنی تر دې دمه د آریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدل نه ده.
د هرات ولایت د وی ډګر قومندان ناصر خان هم په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ورته څرګندونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وی چلند اداري هم د ویلامي په خپل اور سره ویلي چې د آریانا افغانوي شرکت هیڅ سوال وتکه نه د سقوط شوی. په ویلامي کې راغلي یو ځنه مورید چې نن سب شوی د پکتیا په شرر یا وی ډګر کې د وی پوزي الوتکه بیړنۍ ناستره. په ویلامي کې دا هم راغلي چې د ملکي وی چلند اداره دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه وروستي جزئیات له خلکو سره شریکوي. په ټولنیزو رسنیو کې نن له غرمې وروسته په غزنی کې د وی الوتکې د لویدو خبر خپور شو. له دغو خبرونو وروسته د غزنی ولایت سیمیزو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې نن ماسپخین یو بجه او شل دقیقې د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د صدوخیل سیمه کې والوتکه د تخنیکی ستونزو له امله لویدلې او اور یې اخیستلې. د غزنی والی ویان عارف نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د الوتکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې سقوط شوې ده. غزنی والی ویدلا کلیمزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د لومړنۍ معلومات پر بنسټ د غلوتکه آریانا افغانوي شرکت پورې اړوند او یو سلو درې سپرلې درلودلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی تقریبا د نن ماسپخین یو شل دقیقې والوتکه چې په اغلب ګمان له هرات نه د کابل په لوري په حرکت کې وه د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د صدوخیل په سیمه کې سقوط شوي چې یو سلو درې سپرلې درلودلې.
سقوط نموده به گمان اغلب که سه نفر سرنشین داشتن.
خو خغلی کلیمزی تازه لرسنه سره په خبرو کې ویلی دي چې ممکن دا د کم بهرنی شرکت پورې اړوند الوتکوي. حال دا چې مخکې دوی ازادي راډیو سره د آریانا افغانوي شرکت او د اشد دا چې په اته څو سپرلې په دې کې شامل دي په دې اړه یو څرګندونه درلودلې. په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم د موضوع تعقیبیږي او نور جزئیات چې ترلاسه شول هغه به هم لا اوریدونکو سره شریکیږي. بلې تکل سیب
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو چې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن راکړ د هغه مختلفو ادعاو په اړه جزئیات اوریدل چې د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې د لویدو یا نسکورېدو په اړه ورکړل شوی و. البته د دې شرکت چارواکو دا راپورونه تر دې دمه رد کړي دي او وایي چې د دوی په معلوماتو کې تر اوسه د داسې یوې الوتکې د سقوط پیښه نه ده ثبت شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پېښور پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یې نیولی دی. د غورځنګ یو مشر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پښتین څه موده مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي ښار ډیره اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه چې د هغې په غبرګون کې پولیسو ورباندې دعوه کړې او بېګایه نیمه شپه له پېښوره نیولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې پښتین بې قید و شرطه خوشي کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال پامیر ساحل پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د خیبر پښتونخوا ایالتي پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې په پېښور کې نیولی دی. د پېښور د تاکل تاڼې د پولیسو محرر نبی ګل ازادي راډیو ته وویل چې پښتین یې نن نیمه شپه په شاهین ټاون کې نیولی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتین پر ضد داوا کړې او د هغوی په غوښتنه نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ولسي جرګې غړي محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې د پېښور او ډیر اسماعیل خان پولیسو منظور پښتین د شپې شاوخوا دوه بجې په شاهین ټاون کې له یو کور نیولی دی.
دو بجو ٹیم کے پیخاور شاہین ٹاؤن دیکھ پیو کور کیو نورا مرگری مسارا ناغی کور تا باغ من پولیس چاپا والے دا غی نوی وجد کری دی تا کال پولیس پا حدود کی دا علاقہ رازی بیا او سار منتدہ پتاون کی دا چی دا ڈی خان پولیس پا ونا پتنو ڈی خان پولیس ہم راغلے اور پس واغی التا چرتا یو ایف آئی آر کٹ کرو دا سور از مخ کلتا چرتا وزیرستان نائٹ شو پا غی کرسا تقریر کرو پاغه تقریر په بنیاد باندې په دبنې فایر کټو پاغه باندې بیا دې نیولای.
خاغلی داوړ وایي چې پولیسو تر اوسه د قضیه په اړه دوی ته څه نه دی ویلي او ټول معلومات یې له رسنیو واخیستي. نوموړی د رسنیو د رپورټونو پر اساس وایي چې د پېښور پولیسو په خپل راپور کې پر پښتین تور پورې کړی چې څه موده مخکې په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه او د همدې وینا په غبرګون د ډېر اسماعیل خان پولیسو پر ده دعوه کړې ده او د پېښور له پولیسو یې د هغه د گرفتارۍ غوښتنه کړې. د محسن دوړ په وینا د غورځنګ د دوو نورو مخکښو مشرانو سید عالم مسید او فضل خان ایډوکیټ د نیولو خبر هم ورغلی خو تاییدولی یې نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې وایي چې دوی د پښتونخوا جنوبي ښار ټانک ته یوې غونډې ته پر لار ول چې په سپینو جامو کې ځینو خلکو ونیول. پولیسو تر اوسه د مسید او فضل خان د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پښتین سمدستي او بې قید و شرطه خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پښتین د بیان د ازادۍ، سوله ییزو غونډو او بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دی چې دا کار مشروع نه دی. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې ولسي غونډو ته په ویناو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې د پاکستان پر پوځ انتقادونه کړي. غورځنګ ادعا کوي چې په دې جګړه کې پښتنو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي، زرګونه پښتانه ورک دي، په قبایلي سیمو کې ماینونه ښوول کېږي او د تلاشۍ په پوستو کې له خلکو سره د امنیتي سرتیرو چلند سم نه دی. خو پوځ وایي چې ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو د پاکولو کار روان دی، څه پوستې یې کمې کړي او پر پاتې هغو خلک نه ځوروي. د ویناو پر مهال پر پوځ او استخباراتي ادارو له نیوکو وروسته د پښتین پر ضد عریضې شوي او د بلوچستان ایالتي ادارې حتی د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ټولې غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره سمې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سوله ییزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
په راپور کې مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات واورېدل. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر مخکښ غړي وایي چې د پښتین نیونه به د دوی د غورځنګ فعالیتونه ځنډني نه کړي. د دې غورځنګ یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د حکومت لخوا د منظور پښتین د نیولو د دلایلو په اړه پوښتنه کړې.
دغه وجه دا ښودلې ده چې هغې ته خواست کړی وو د ډی آی خان د پولیس اړخ نه، ځکه چې په منظور پښتین باندې وایي ډی آی خان چې کوم ایف آی آر شوی دی د 18 تاریخ باندې په ډی آی خان کې منظور پښتین صاحب یو غونډې ته وینا کړې وه چې دغه وینا یو برخې په بنیاد باندې په دې باندې دغه ایف آی آر شوی دی او د هغې د لاندې دي. بېګا شپې ته د یو د دوو بجو په مینځ کې سره د شپږو ملګرو نیولې دي او اوس عدالت ته پېښ کړل او د مطلب د ریاست چې کوم پاغه ایف آی آر کې بیان دی هغه کې دا ویلي دي چې منظور پښتین د نور له سبا درې او یایم چې کوم د پاکستان آئین دی داغه خلاف خبرې کړې دي. بنیادی توګه هغه تقریر تاسو وګورئ نو داغه تقریر چې منظور پښتین صاحب دا ویلي دي چې د پاکستان دغه آئین چې دی دا په حق باندې نه دی، د دې بنیاد په بشري حقوقو په بنیاد نه ریښودل شوی دی، والی په بنیاد نه خودلی شوی، بلکې د دې بنیاد په اکثریت او پاکلیت په بنیاد خیری او دا اکثریت اکثر پنجاب یو اکلیت مونږ یو او د دې په بنیاد کله هم تاسو حکمران نشی کېدی، کله هم واکمن کېدی نشی، نو په کار دا باید چې دا بدل کړی شي. دا سي یو وینا کړی و د دې بنیاد باندې گرفتار شوی ریږي.
سلام جانې، که تاسو راته ووایئ چې که چیرې منظور پښتین راخوستې نسي د تاسو د غورځنګ هغه وخت کې به دریس څه وي؟
اوس د وخت کې داسې ده فیروزه جانې چې زمونږ څه مشران څه ملګري چې کوم دي هغې یو غونډه غوښتې ده دې وخت کې د پاکستان په سرخار په اسلام آباد کې، او هلته تقریبا لا وخت پکې شته، تقریبا 4:30 بجې د پاکستان په وخت به هغه شروع کېږي، نو هغې کې به بیا مونږ څه سټراتیجي به وي هغه به وړاندې کو. ځکه چې اوس دا خبر راغی چې منظور پښتین صاحب عدالت ته وړاندې کړو، هغې تر د 8 فروری پورې په هغې باندې ریمانډ ورکړو د پولیس ته. جی
سنا جانې، که لنډ راته ووایي چې د منظور پښتین په د نیولو تر څنګ هلته چې کله محسن داوړ ونیول سه همدارنګه علي وزیر، د دوی دغه نیول د حکومت له لوري به د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې د دوی په فعالیتونو به څه اغیز ولري؟ آیا کوم اغیز به ولري کنه؟ تاسو به بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوئ؟
بالکل، په دا دوام به ورکړي کېږي. ګوره، زمونږ په وار په وار دا سیزونه په مونږ باندې تیر شوي دي. دې وخت کې په پاکستان کې دننه سره زما د تحریک ټولو فعال ملګري او مشرانو باندې دا وخت کې اف آی آر دي، تورونه پی دي، ځای په ځای په هر ضلع کې چې جلسه شوي ده په مونږ اف آی آر دي. زمونږ دې وخت کې نوم په تور لیست په ای سی ایل کې دی، ایگزیکټ کنټرول لیست کې دی، مونږ سفر نشو کولی. د دې سره زمونږ د سم ملګرو سره د منظور پښتین صاحب په جنوبي پښتونخوا یعنی د پښتنو چې کم په چستان کې بیلټ دی هغې کې په ګرځېدلو باندې بندیز دی، هغې ته دننه کېدو په تګ راتګ باندې بندیز دی. نو داسې قسم کارونه ریاست وار په وار کړي دي او دا مونږ سره شوي دي. نو د دې دا بالکل هرګز مطلب نه دی چې مونږ کینو، بلکې زه تاسو ته وایم فیروزه جانې چې زموږ خو ځوانان دومره سخت غوسه دي، د ساره داسې دومره دغه غواړي هغې صرف د مشرانو ستراتیجۍ ته د هغې روان وخت پلان ته انتظار باندې دي. نو چې څنګه دا پلان صفا شي، اعلان شي، تاسو به وګورئ چې څنګه فعالیتونه کېږي. نو دا به هیڅ کله نه کېږي چې دا تحریک یو مشر چې د پښتنو د ژغورنې خبره کوي، زمونږ د حقوقو دپاره ولاړ دی. د هغه په بندي کېدو باندې به مونږ چېرته چوپ کینو یا به په ځای کینو یا به فعالیتونه کم کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی سنا اعجاز و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو او د دې غورځنګ د راتلونکو اقداماتو او غبرګون په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسین نن په ټول هیواد کې پیل شو. د دې وزارت چارواکي وایي په 10 ولایتونو کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي، خو طالبان وایي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې د دوی لخوا هیڅ ډول ممانعت نشته او په دې برخه کې به همکاري هم وکړي. یو ځل بیا فیروزه عزیزی په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د کابل تسره صلیب روغتون ته راغلی یم. په دغه روغتون کې د جګړه ځپلو د درملنې ترڅنګ ګوزن وهلو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یوه جلا څانګه هم موجوده ده. بصیره پولیو ویروس وهلی ده، د دې دواړه پښې بې دمه دي او حرکت نه لري.
نام چی است؟
بصیره.
چند ساله هستی؟
3 ساله. مشکل نداری؟
مکتب میری؟
نه.
یک پایت مشکل دارد؟
نه اولیش. میخوام دن دکتر شم.
دکتر شم؟ آه.
د بصیرې د مور په خبره لور ته یې په ماشومتوب کې د پولیو واکسین نه وسوی، نو ځکه په دې برخلیک اخته سوې.
تقریبا 15 کاله په پاکستان کې تیر کړی.
اتش پیته کلان افیزلا چې د کابل د شمالي اوسیدونکو دی، د هم خپل یو نیم کلن لمسی چې ګوزن وهلې د کابل سره صلیب روغتون ته د درملنې لپاره راوستي ده.
د دې بر تقریبا یو نیم کال یا تقریبا 2 کال کېږي کنه، او دا پرې مرض اخته شو ده. پکې کګې وګې بیا دغه ځای ته راوستلې ده، دلته هغه پلاسرونه ورته کوي کنه نو دننه پورې خو دا هغه شد تر اوسه قلبونه ورته نه دي جوړ کړي.
حفیظ الله وایي دوی تازه له پاکستان نه افغانستان ته راستانه شوي او پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ته لاسرسی نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې نن یعنی دوشنبه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هیواد په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عام روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې زمونږ د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی د ګوزان یا پولیو ضد واکسین او کمپاین پر وړاندې ستونزې نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او هوکړو لمخې په دې برخه کې همکار دي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په څلورو ولایتونو غور، بامیان، دایکندي او غزنی کې د ورختونو او لارو د بندښت لامل د واکسین وسنه بلکې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې تطبیقیږي. د هدایت الله ستانکزي په خبره په 2019 میلادي کال کې د ټول افغانستان په کچه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری دغه پیښې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې دي، خو په 2018 کال کې بیا 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3600 روغتیایي مرکزونه او 10000 رضاکاره واکسیناتوران روزل شوي چې هم په روغتیایي مرکزونو او هم کور په کور دغه واکسین افغان ماشومانو ته ورسوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروګرام کې به په دې اړه بحث ووري چې د ماشومانو لپاره د قرارولو لپاره د هغو ویرول څناویړه نوړه اغیز لرلای شي.
کله چې ماشوم زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي هغه په یو چیش باندې لاري یا په پیشک یا په باو یا په بالا باندې چې هغه غلس سیستم له سپتیاره د بلا ده.
د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په دوه منیمای کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د افغانستان حکومت سکل په ملي بودیجه کې 50 میلیون افغانۍ د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو د بیا رغونې لپاره په ملي بودیجه کې ځانګړې کړې دي. د افغانستان د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار سنپال سنگ خالصا وایي دا پیسې به د ملي بودیجې څخه ورکړل شي. ښاغلی خالصا زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې مخکې د 1998 کال په بودیجه کې هم 40 میلیون افغانۍ د دې کار لپاره ځانګړې کړې وې. امید ظاهر مال په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د مذهبي لږکیو یوه برخه هندوان او سکان او د خپل هیواد د خیراتونکو لپاره لوړې هیلې دوی وایي. ورځ تر بلې په افغانستان کې د خپل ژوند لپاره هیله مندیږي. دوی دا ځای د خپل پیدایښت او راتلونکي نسل کور ګڼي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړی سلاکار سنتپال سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل هغه بودیجه چې په راتلونکي کال کې به پرې د هندوانو او سکانو مذهبي ځایونه ورغول شي 50 میلیون افغانۍ ده.
ما تشکر میکنم از حکومت.
د وای موږ د ولسمشر منندوی چې دا احساس راکړ چې د برابرۍ اصل شته. خوشبختانه ولسی جرګې دا د نریندر سنگ خالصا د تګروسه داسې مال چې 1390 کال کې موږ لپاره 40 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې وې سکال دا رقم 50 میلیون افغانۍ ته رسیدلې. موږ د حج او اوقافو وزارت سره خبرې وکړې چې هیڅ سونځ نشته. د بیا رغونی کارونه روان دي. هغه عبارتونه چې تاریخ لري او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ثبت دي د دې پروګرام په چوکاټ کې شامل دي. د افغانستان د مذهبي لږکي په کابل، غزنی، ننګرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز او بغلان کې میشتي. دوی اوس مال په ټول افغانستان کې درې شپې ته عبادت ځایونه او درمسال لري چې له دې شمېر شپږ یوازې په کابل کې دي. ښاغلی خالصا وایي ډېری دا عبادت ځایونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړ شول او یو ډېر شمېر یې هم کلونه کېږي چې بیرته نه دي رغول شوي. د دې په خبره د دې یو شمیر تاریخي عبادت ځایونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تاریخي عبادتاتو کې ثبت دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اهلي هنود او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار لقوله د افغانستان حکومت د دې مذهبي لګیو د تاریخي او مذهبي ځایونو د رغونې لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو لپاره لومړی ګام په 1398 کال کې پورته کړ. سندیپ سنگھ چې د کارتی پروان په درمسال کې اوسېوایي د خپل عبادت پر مهال د افغانستان د امنیت لپاره دعا کوي او د هغې ورځې په هیله دی چې ماشومان زده کړې وکړي او د دې هیواد لپاره خدمت
دی. کار دا و خود چې موږ افغانان یو. زموږ ټول هغه عبادت ځایونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړ او وسوځیدل اوس بیرته رغول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر دې مذهبي لګښیو د روسي بریدونو وروسته په هر ته د دوی د کډوالۍ بهیر هم پیل شو. په ننګرهار کې پر ملکیانو په یو ځانمرګي برید کې د ولسي جرګې لپاره د دې مذهبي لګښیو پخوانی نوماند او تارسنګ خالصه په ګډون لس تنه ووژل شول. له دې پیښې وروسته په دې برید کې د قرباني شویو د تړلو کورنیو یولس تنو افغانستان پرېښود، هند او کاناډا ته ولاړ. خو اوس د افغانستان د اهلي هنودو او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار سندپال سنگ وایي د دې پروګرام له پیل وروسته له افغانستانه د دې مذهبي لګښیو د وتلو لپاره بهانه نشته.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره په کې وموندل شو له یو افغان محصل سره مرکه هم واورئ. خدا شیبه اسدالله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي تر اوسه سیستم په غزنی کې د الوتکې د لوېدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کارکوونکي په غزنی کې د الوتکې د لوېدو راپورونه څېړي او وروسته به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندز ښار کې به د جوګي قوم لسګونه ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان حکومت سږ کال په ملي بودیجه کې 50 میلیونه افغانۍ دې ته ځانګړي کړي چې د افغان سکانو او هندوانو مذهبي ځایونه پرې ورغوي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړي سلاکار سنپال سنگ خالصه ازادي راډیو ته ویلي د دوی خلک د حکومت له دې ګامه خوښ شوي او د برابرۍ حس یې ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قیده او شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څېړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ښاغلي بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی. په دغه ښار کې د ترانسپورتي وسیلو تګ راتګ بند شوی دی او ټول ښوونځي هم نن رخصت شوي. او د چین چارواکي وایي په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ماجیاوی پرون وویل چې کورونا وایروس په سرعت په خپرېدو دی.
لکه څنګه چې د خبرونو په لنډیز کې مو واوریدل، د چین په ووهان ایالت کې چې د کورونا په نوم وژونکی ویروس پکې خپور شوی، د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په زیاتېدو دي او تر اتیا پورې کسان د دې ویروس د خپروي له کبله مړه شوي او له 2000 زیات کسان هم پرې اخته شوي دي. په دې ښار کې لسګونه افغان محصلین هم د دې ویروس د خپرېدو له کبله بند پاتې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په ووهان او د چین په نورو ښارونو کې د افغان محصلینو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه خبرپاڼه کې چې نن د دې وزارت لخوا خپره شوې، ویل شوي دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په کابل کې د چین له سفیر سره خبرې کړې او له هغه یې غوښتنه کړې ده چې تر هغه پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي، د سوداګرۍ شرکتونو استازو او نورو افغانانو ته چې په دې وروستیو کې هغه هیواد ته تللي دي بیرته د افغانستان ته د سفر کولو اجازه نه ورکوي. د چینایي چارواکو په وینا تر اوسه په چین کې له 500 زیات کسان او بخیل له 80 زیات کسان په دې ناروغۍ باندې مړه شوي دي. په ووهان ښار کې د افغان محصلینو د وضعیت په اړه نوریاس نوري د سنټر چاینا نورمال پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي د دوهم کال له محصل مشال جمالزوی سره مرکه کړې او په پیل کې د افغان محصلینو د عمومي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
تر اوسه پورې کوم افغان په دې ویروس باندې نه ده اخته شوی دی. افغانان تر اوسه صحت کامل لري. اوس ټول وهان ښار قرنطین شوی دی او هیڅوک کولی نه شي بهر ته ووځي. یا نور څوک وهان ښار ته راداخل شي او یو څوک د وهان نه بهر ته ووځي. اما د چین دولت ډېر آمادګي ورته نیولې ده تر څو د خلکو ته کومک وکړه او د مریضانو مخه ونیسي.
تاسو کوم د خطر احساس نه کوئ؟ هغه تدابیر چې هلته نیول شوي دي، یعنی هغه تاسو ته ډاډ درکوي چې د دغه ویروس د خپرېدو خطر په تېره بیا په افغانانو کې کموي؟ یعنی داسې احساس کړی مو ده؟
مخ د افغانانو کوم دی، یعنی د تشویش روحاني کوم دی کې وه چې دی فکر کوله که دا ویروس مونږ ته راشي خطر نن زموږ افغان مسؤلینو د وهان مسؤلو تصمیم ونیوله چې که موږ په وهان ښار کې وو هېڅوک هم د دې کاره د دې تقاضا نوره نه کوي کوو چې موږ د دې ښاره وباسو.
په مجموع کې څومره افغان محصلین په دې ښار کې شته؟
50 تن افغان محصلین شته په دې ښار کې.
تاسو چې کله خبر شولې چې دغه ویروس خپور شوی دی، خپل مو څه تدابیر ونیول؟
موږ په کډم له تدابیر نیولې دي. خپل متاخو کې یو بهر ته نه وځو، او کله چې بهر ته وځو هغه په عاشد ضرورت کې چې وځو ماسکونه وي، عینکې وي، دستکش وي، ځکه دا د دستکش د لاسو د طریقه هم یو انسان بل انسان ته د انتقالې کې د سترګو د طریقه هم خطا ده کېږي چې یو کس د بل کس سترګو ته متوجه وي، د هغه کې ویروس د هغه شخص سره وي، بیا د بل انسان ته انتقالې درې اسانه دي.
په دې معنا دغه ویروس چې خپور شوی دی، درسونه مو درېدلي؟ که چېرې دغسې یو حالت وي، تاسو د خپل د ورځني مایحتاج سره ډول پوره کوئ؟ خو د باندې به ځئ او مغازو ته، دوکانونو ته؟
موږ خو دلته په هفته کې یو ورځ دو، یعنې په څلور ورځو کې یو ورځ دو، هغه بیا هر څوک نه دي. یو کس مشخص دي په افغانانو کې په هر پوهنتون کې هغه دي، یو نفر دي ځکه یو ښار قرنطین ده، بازارونه لري خلاص نه دي لري وي. یو کس دي هغه د تازه راوړي، یعنې د یوې هفته دپاره کېږي او د پنځو ورځو دپاره، ځکه د تازه چې راوړی د پنځو ورځو دپاره وشو.
د افغانستان سفارت تاسو سره تماس نیولی دی؟ او که چېرې نیولی، تاسو سره یې تر اوسه څه کړي دي او څه غوښتنې لرئ ترې؟ هغوی څه کولی شي د افغانستان سفارت یا افغان چارواکي؟
مخکې د افغان حکومت خپل اقدامات نیولي دي او افغان محصلینو ته ویلي دي که هر مشکل او نور څه مشکلات وو تاسو کولی شئ موږ سره په تماس کې شئ. حتی ورته یې وویل که تاسو د غذایي توکو مشکلات لرئ، موږ به تاسو سره مرسته وکړو.
یعنې تر اوسه پورې تاسو سره کوم مرسته نه ده کړې، کوم اقدامات نه دي کړي؟
اقدامات یې کړي دي، اوس اقدامات یې کړي دي. حتی افغانانو ته ویلي دي چې تاسو به که ډوډۍ غذایي توکو ته په ضرورت وو نو مجبور یې چې تاسو یې د بیجنګ نه آماده کړو.
یعنې هغه اقدامات چې تاسو کړي دي او هغه اقدامات چې چینایي چارواکو کړي دي، د دې خطر تر یوه حده پورې فکر کوئ چې له منځه تللی، چې دغه ویروس به په افغانانو کې خپور نه شي؟
تر یوه حده چې موږ ګورو دا ویروس به په افغانانو کې خپور نه شي. افغانان ته نه شي، ځکه افغانان آمادګي ورته نیولې ده او افغانان هم د داسې شیانو نه استفاده نه کوي چې په هغه کې پوهېږي د ویروس انتقالېدل اسانه دي.
له محصلینو پرته نور افغان سوداګر خو هم داسې ویل کېږي چې دلته دې ښار ته ځي او راځي، لاغونه مو څه اورېدلي دي؟ آیا هغوی هم همداسې تدابیر نیولي؟
په هغه وخت کې چې افغان تجاران د ښار ته راتلل، هغه بېرته د ښاره وتلي دي او داسې څوک رانه دي که پاتې چې هغه د ښار ته د تجارت دپاره راغلی وي او بېرته نه وي وتلی.
د افغانستان د روغتیا د وزارت د چارواکو کومه توقع لرئ، کومه هیله لرئ؟
دا هیله ترې لرو چې د افغانستان د تدابیر ونیسي. ورته موږ نه غواړو چې دا ویروس د افغانستان هر انتقال ته دغه انتقال شي، ځکه دا په افغانستان ته که خدای نخواسته د انتقال افغانستان ته بڼله، دا به ډېره مشکله وي چې دی په افغانستان کې بېرته کنټرول شه. نو د دې نه ښه ده چې دی مخکې د دې نه چې د ویروس انتقال شي افغانستان ته، باید د آمادګي ورته ونیسي، باید د چار اطراف نه چې څوک راځي دا معاینه شي او تدابیر ورته ونیسي.
په ووهان ښار کې د سنټر چاینا نورمال پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي محصل مشال جمال زوی و چې له ازادي راډیو سره د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه او هلته د افغانانو د عمومي وضعیت په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عاطف لخوس خپل خپل سمس کې لیکي، د چین هیواد څخه چې کوم افغانان افغانستان ته راځي باید معاینه شي تر څو د کورونا ویروس افغانستان ته رانه شي. بشیر حبیب زای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، باید پاکستانی پوځیان ژر تر ژره منظور پښتین خلاص کړي. احمد الله جان لخا که افغان څخه لیکي چې پاکستان باید منظور پښتین ژر تر ژره خوشی کړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي په ګران هلمند کې بیکاری ډیره شوې ده او ډیر ځوانان د بیکاری له کبله ایران ته ځي او په مخدرو موادو اخته کیږي. او اجمل مسعودزی د پکتیا ولایت څخه لیکي حکومت د هغو رسنیو ته جزا ورکړي چې په دروغو راپورونه خپروي او د خلکو ذهنیتونه ګډوډوي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو قدر منوریدونکو لمړی تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خبرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمکې سي ودرې وډار سي غلې سي هغه په یو چش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاص مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنزلي اما قسم کوي چې ورټوب کې ویرېدلې د ټکرونه خوړل دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبر کیدون کې زیانونه راولې شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامې اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه مانه کوي چورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمکې سي ودرې وډار سي غلې سي هغه په یو چش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلسه سیستم لسی پشاکه دو تیاره دو بلا دا داریگه. نو اکثر ماشومان پا دو بانده دارول که گی سیاغه خپل جرعت للاس ورکه نده بانده چه سر پا جرعت خاگیده سی اونه هم خپل سوال و جواب کواسی دی بانده. باید منده دا کارونه کی زه کسی منده خونه پیگی وست انشالله سی تعلیم مخ پزیاتی دو دا و کورونه کی باید خلق دا وسیعت و که سی دا کارونه کی زه کسی ماشومان اونه دا ایرول سی زه که ماشوم که ویرس دیاغه آینده طول خرابی گی. آغا همچنان که علمی استاد هنه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي. هغه که یو حتی یو میمنخانی ته یو چای هم پیرو غواړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سي.
خپل ماشومتوب دې پیاد کیږي؟
ولا خپل ماشومتوب هم کم کم پیاد کیږي.
لکه چې نه به ته ویرولي.
موږ یو وخت کې قرباني کې دغه ورای اخیسته یو قرباني لپاره داسې کور ته راوسته یو. نو سهار زه سراجیک سومه موږ په کور کې ورای ګرځېده. دغه پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولیدلای. زه سراجیک لمانه سره لږ غاټ واغلی دلی ول اله وای تخت سي بابا ورغه. زه سې کله منډه مې کړه په دالیس کې پړ مخ خطا سومه. نو ما دغه ټنډه او پزه هم لږ زوبل سومه. هغه په خاطر باندې زه لږ زره هېر دا ماته ډېره جالبه ده.
یار تروسه دې پیاد ده؟
یار تروسه هم پیاد ده.
اوس څنګه لپسه خو باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
او اوس څه فکر کوي چې بابا و؟ یعنی څه
بابا و؟ خو معلوم نه ده چې بابا و چی شی ده. خو بابا و په دغه باندې هغه کېږي چې هله بابا و بلا ده او پیشکه ده او سپای ده او دغه شیانو باندې بابا خو چالیدلی نه ده چې بابا و چی شی ده.
لکه څنګه چې خان ولی ویل که چیرې ماشومان وویرول شي نو په رواني او ذهني لحاظ دومره تاثیر ورباندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډرېږي. د کابل په ژوبڼ کې له داسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه شي نه ډارېږم.
مثلا چې نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده. خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمرینه
زمرینه ډارېږم. د خوشې لارو کې ډارېږم. زه خوشاله نه ډارېږم.
د حیواناتو نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې تاته نه وایي.
خو خدای زه ډار نه یم. نه دې ډارېږم. زانو زرت خلق زانو تلیز داری کم زانو تلما دا بچه کی کی
د چیرونکو په وینا هغه ماشومان چې کوچنیوالی په ډار غوسه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او ذهني پیچلتیا سره مخ وي. په دې هکله مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شم سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
زیاته مننه چې خپل وخت موږ ته راکړ. په پایل کې پوښتنه داسې مطرح کوو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له بېلابېلو شیانو نه ویروي؟
موږ خپله د انسانانو په صفت په کورنیو کې مې چې ژوند کړی دی ویرېدلی یو. ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یوه وسیله موږ ته د ویرې ایجادول دي. دا په لویه معنا هم ستا ده په ټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا او ډېره وړه هم په فردي وضعیت کې شته. په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي، د دوی وخت ونیسي، د دوی غوښتنې رد نه کړي، د پلار و مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه شي او له منځه لاړ نه شي. او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کوم انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي.
که اوس بدو پایلو ته راستو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کېږي دا څومره خطرناک کار دی؟
اولا د نسلونو یعنی په لویه معنا د نسلونو د ټولنو د دو دغه روحیات جرأت اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټول راپورته شوی ده د رواني هغه مخکنی تجربه نه چې کوچنیوالی کې سوي دي. بناً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی په هغه وخت کې د ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. یو ده. دوام دا ده چې تاسو هیڅکله له ویرېدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي، په ځان باور اوسي، خپل مشکل خپله حلولی اوسي. حال دا چې د ټولو بنسټونو چې په ټولنه کې شته د دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروزي چې خپله مشکل خپل تشخیصولی اوسي، حل کولی اوسي، دا پیاوړتیا ولري سي. اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاوو چې په اقتصادي ډول یې ترلاسه کوي د دو له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي، ویرونه باندې کېږي. که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د غشته انرژۍ نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه. له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس په کتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه.
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو. په دې اکله تاسو هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي؟
ګوره په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي. تر لسو ډولونه موږ ډېر ویشلی سو د کیفیت له نظره، د کمیت او د فشار له نظره، د شدت له نظره، د موقعیت له نظره، چې کوم ځایو کې د وخت له نظره، د مکان له زمان له نظره، د ټولو نظره ویشل کېږي. دا هغه چې مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېرو خاص ځایونو کې وي او خاص تن لپاره وي، نه د هر چا لپاره، نه هر ځای کې، نه د هر چا په واسطه، بلکې ضرورونه یې کېدلی سي ډېر زیات وي. زه داسې که وویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي نوي سلنه ضرر درلودلی سي. په دې خاطر موږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي، د دې د انرژۍ د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو، نه ویره. موږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کړو، ورته مثلا دته موږ زیات فعال انسانان وایو. زیات فعال انسانان دا دي چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري او دوی دې لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو ترسره کې چې موږ ورته شوخي وایو د نورو د تنګولو لامل وګرځي. د ویرولو وجه کېدای شي دوی ته ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي، محدود کی. بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي دوی بیا خواستن.
بله، تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آیا د څه سره مخ شوی چې ویره په ژوند ډیر بد تاثیر کړی؟
سلګونه سلګونه. بله، زه چې ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي د خو د ویره له وجې نه دي کنه. ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته آدرس پر کوم چې تاسو داسې وکړئ، دا کار وکړئ، دا کار وکړئ، وضعیت چې ورته روښانه کوم د ده په وجود باندې لرزه راځي، د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کومې باندې ویرېدلی دی. ډیرو کسان ته د بعض اشیاو، د حیواناتو، د توکو، د وختونو نوم اخلي، هغه نوم اخیستلو سره د رنګ بدلېږي، د ټول ویرېدلی دي کنه. ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو، د لیاقت، د درس ویلو، د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکي کړي ډارولی دي چې تاسو تاسو نمرې و نه خلې مثلا ز تاسو وهم د تاسو کور نه باسم ز تاسو چې اخلم نه تاسو بل څه پرته کوم تر زوی دی وګوره د عمل ور دی وګوره دغه ټول ویربي مشمان او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای هر څومره تشویق او برته وګورم چې لاندې دی پکې ویره دفن کړی دا او غړي خطرناک ریخه لري
دا بیا د دې پښتمای ژوند څومره بد تاثیر لري
ټول نه دی اړي کې بریالي توپ جرأت ځان باورۍ د ټول نور پورې مربوط دي نور سره مانا لري مثلا یو څوک چې ویریدلې یو کوچنی والی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري لزان حکته باندې وقدې خالي کې د ځان نه پورته سره د ویر رابطه لري د منفقیدون ویریږي هیڅ ځان باور نه لري کدی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او خپل ظرفیت چې کوم لري دغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوي دي د دوی لپاره ولګه د دوی لپاره بي پي سي توب د دوی لپاره مثلا د غنور مفاهیم داسې خطرناک معنا ورکړي لکه د دې نيستي معنا دوی ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په لوی توپ کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندې ښکار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلې اما کسان کوي چې ورټوب کې ویریدلې د ټکرونه خوړل دي چې روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای څوک خپل ویریدلې وي خ معلم نشي کېدلای هیڅ وخت خريص خو مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې اوقدایي کرکټرونه ووسیږي
ډېر زیات مننه استاد ژوند دی
سلامات اوسئ ډېر شکر
دا و د ماشوم د اقونو خبرونه تربیه خېچاري
مننه چې ازادي راډیو واورې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په وبلونی خبرونه کې مو هرکلای کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سیالیو په اړه د لوبډلې د مشر روزونکي لانس کلوزنر څرګندونه واوري دغه شان د کندهار د فوټسال او فوټبال د ولایتي لوبډلې لوبغاړی جمیل احمد امیری د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکوي
تقریبا درې څلور کاله د فوټسال رسمي تجربه لرو
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زلیم هادي وړاندې کوم د خبرونه په ساکه د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې نه جساپه وړاندې کوي
د کابل دنجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې د بدني روزنې ریاست مسلکي او فني مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې د دې ولایت منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي یا د سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي د ښاغلي ضیاء خبره په دغو سیالیو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې سیالي کوي د افغانستان د فوټسال 19 کلن لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټسال د 19 کلن ښځینه لوبډلو په سیالیو کې خپل دریمه لوبه هم ازبکستان ته وبایله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان دغه لوبه درې د صفر په وړاندې وبایله افغانستان تر دې وړاندې له ایران او قرغزستان څخه هم مات خوړلې افغان لوبډله به سبا خپل څلورمه لوبه له تاجکستان سره کوي او د پاکستان د کرکټ بورډ مرستیال وسیم خان وایي که هندۍ لوبډله د آسیا کپ پر مهال په پاکستان کې لوبه تزړه خ نه کړي نو د دوی لوبډله به هم د 2021 میلادي کال شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره هندوستان ته ولاړ نه شي وسیم خان نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل پاکستان چمتو دی چې په ډاډمنه فضا کې نړیوال کرکټ ترسره کړي په همدې حال کې بیا د افغانستان د کرکټ بورډ وایي که چیرې د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړي چې دغه کپ په پاکستان کې ترسره شي نو افغان لوبډله به په دغو سیالیو کې ګډون وکړي د هندوستان کرکټ بورډ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دواړو هیوادونو د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا له کبله هند او پاکستان یوازې په نړیوالو لوبو کې سره مخ کیږي هندۍ لوبډله تر 2008 میلادي کال وروسته د ټیسټ لوبو لپاره پاکستان ته نه ده تللې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس کلوزنر وایي ټوله هڅه یې دا ده چې افغان لوبډله د آسیا کپ او د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پای لوبې ورسیږي. ټاکل شوي چې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ شل اوریزه او دغه شان د همدې کال په اکتوبر میاشت کې شل اوریزه نړیوال جام ترسره شي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکي لانس کلوزنر وایي ټوله هڅه یې دا ده چې افغان لوبډله د آسیا کپ او د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پای لوبې ورسیږي. نوموړي چې نن یې په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل غوښتنه یې دا ده چې افغان کرکټ بورډ د لوبډلې لپاره له لویو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي.
زما هیله دا ده چې موږ په آسیا کپ او شل اوریز نړیوال جام کې مخکې لاړ شو. لوبې وګټو. تاسو پوهیږئ چې دا ډېر لوی ایونتونه دي، نو زموږ ټول تمرکز په دې دی چې وکولی شو په آسیا کپ او شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې تر نیمه پای لوبې مخکې ولاړ شو، ځکه دا بیخي جلا لوبې دي.
ټاکل شوي چې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ شل اوریز او د غشان د همدې کال په اکتوبر میاشت کې شل اوریز نړیوال جام ترسره شي. کرکټ بورډ وایي لا معلومه نه ده چې آسیا کپ به په کوم آسیایي هیواد کې وشي، خو شل اوریز نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ لوبډل مشر اصغر افغان په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو نړیوالو سیالیو لپاره به په کور دننه او بهر د لوبغاړو 15 تمریناتي کمپونه ترسره شي. دی وایي هغه لوبغاړو ته به په لوبډله کې ځای ورکړل شي چې د شل اوریز سیالیو لپاره پوره تجربه ولري.
زمون تقریبا په دې کال کې 15 کیمپ دي، چې دې کې درې کیمپ تقریبا درې میاسې کیمپ په کابل کې ده. دې کې زیاتره ځوانان لوبغاړي هم دي. موږ هغه ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړ چې کوم شل اوریز کې ډېر بهترین لوبه کوي، او زموږ کوشش دی چې کوم د اته داسې اصل لوبغاړي رانیږي، صرف همدغه لوبغاړي صرف شل اوریز کرکټ کوي، نه یو ورځنۍ لوبه کوي، نه ډومیسټک کرکټ کوي. ډومیسټک هم صرف شپږیزه کولی شي، ځکه موږ تمرکز در ټول فوکس موږ په شاکا په ورلد کپ ته.
دا په داسې حال کې ده چې په روان 2016 میلادي کال کې د افغان لوبډلې په کمو لوبو د مینوالو انتقادونه زیات شوي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی وایي هڅه کوي چې د غټو لوبډلو سره سیالۍ برابرې کړي، خو د نوموړي په وینا بېلابېل دلایل شته چې دا هر څه یې سخت کړي دي. دی وایي د کرکټ د نړیوالې شورا د مهالویش په اساس چې په 2019 کال کې جوړ شوی، تر 2023 کال پورې د ټولو نړیوالو لوبډلو د سیالیو مهالویش معلوم شوی دی چې له مخې کومې لوبډلې په کومو نیټو لکومو ټیمونو سره سیالي لري.
کرکټ نړیوال شورا یو پروګرام لري، ایف ټی پی په نامه، فیوچرز ټور پروګرام. دا د هر څلور کالو لپاره مخکې له مخکې په دې باندې موافقه کیږي د ټول کرکټ بورډ له طرفه. په دې کې بعضې لوبې چې دي هغه د آی سی سي د غټو ټورنمنټو یا ایونټو لپاره ترسره کیږي، یا د غوراوي پړاوي یا د لارو پیدا کولو. دا ځکه خبره ستونزمن کوي چې نور ټیمونه پروګرام لري، هغه ټول مصروف دي، نو هغه نشي کولی چې تا سره
خدای وایي. په 2020 میلادي کال کې افغان لوبډله له شپږو هیوادونو سره اته سیریزونه لري چې شپږ د افغانستان او د غشان درې نورې د نورو هیوادونو په کوربتوب ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د راپور په اساس په 2020 کال کې به ملي لوبډله له سریلنکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان، زیمبابوې، نیدرلینډ او د غشان له بنگلاديش سره 50 اوریزه او شل اوریزه سیالۍ ولري. ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
اوس هم د کندهار د فوټبال او فوټسال د ولایتي لوبډلې ځوان لوبغاړی جمیل احمد اميري د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه په خپل لید سره خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل احمد اميري د کندهار ولایت څخه په درجه اول مربیګری کې مو اشتراک کړی دی. تقریبا درې څلور کال د فوټسال رسمي تجربه لرو. اوس غواړو چې د فوټسال درجه اول کوچنګ وکړو. بلې موږ د ولایت په سطحه د کندهار فوټسال غړي پاتې شوي. تقریبا یو کال دوه کال هغه تجربه ورسره لرو. فوټسال اوس جمنازیمونه په کندهار کې تقریبا څلور پنځه کاله یا شپږ کاله کېږي چې جمنازیمونه هلته جوړ شوي دي. نو څلور پنځه کاله موږ خپل تجربه لرو. څلور پنځه کال کېږي چې موږ فوټسال لوبه کوو. اوس د دغه لپاره راغلي چې دغه روزونکي درس واخلو او دغه لیسنس واخلو، بیا د خپلو ولایت د خلکو پورې ورسو. اصل کې اصلي زموږ رشته چې د فوټبال دی، نو فوټبال در څنګه دوه کال مو د افغانستان لیگ برتر کې مشترک کړی دی او د شي خاطره مو دغه د فوټبال د څخه چې د میون اتلان په ټیم کې اول کال چې میون اتلان نو ټیم لوبډله او فائنل ته وتل داس مرده پاره یو خوږه خاطره. فوټبال مو پرېښ نه دی خو د فوټبال فرسنګ مو فوتسال عمر سره کودارشته مخ ته وړو چون فوټبال او فوتسال سره تړلی دي خو دا موم شوق دی چې وکړو وغواړو چې فوتسال ته خدمت وکړو. کندهار کې فلحال فوتسال فوټبال او کرکټ د درې سره مخ ته روان دي. به بیا هم تر ټولو مخکې چې دی هغه فوټبال دی. موږ امید لرو چې فوټبال مو نور هم ښه شي نورم پرمختګ وکړي. د افغانستان په سطح باید موږ ټیمون ولرو. زما لپاره خپله هم بده خاطره همدا وه چې دغه فاینل مو بېرته د لاسه ورکړي. دا زموږ بده خاطره او زموږ لپاره د فوټبال په سکس چون دغه موږ اول وارو چې موږ د فاینل پر راغلي و خواري مو کړل زحمت مو کړلو او متاسفانه هغه زموږ خپل اشتباه د لاسه موږ فاینل د لاسه ورکړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
دوستانه په هم د سره زموږ د دې اونې د لوب ول میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. د خبرونه هر اونې د دوشنبه په ورځ د 4 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي. تربیه دی الله پامن. روغتیا مو په برخه.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.